دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د شاهین بنریم او د کرخې په غاړه خبرونه کې ستاسو ورکلې کوم. نن په دغه خبرونه کې په وزیرستانونو او اړوندو قبایلي ضلعو کې د امنیت تازه وضع ته کتنه کوو. خو اړومبي د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
حکومت وانه کې د دفاع یو سلو سلور سلویخت لګول او د لټون عملیات روان دي. په جلال آباد ښار کې نن په دوه بیرابیلو پیښو کې سلور کسان وژل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د راکټي برید د پلټنو غوښتنه کړې. خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان انتظامی حل تالنن د فایوسلو سلور سلويخ لګولې د لټون د عملیاتو لپاره بازار بند کړل. د ګام لا غیر ساخیستل شوې چې د فروری په 14 په یاد سیمه کې د پاکستان د پوسټ پر ګاډو په میچو دنه وشو. په هغه پیخه کې درې سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وای د دې عملیاتو مقصد د طالبانو د سہولت کارانو نیول دي. بل پلو د وانه بازار بندې دوه لوجې زې دکاندارانو شکایت کوي چې د مشکلاتو سره مخ شوی دي. د فبروري په 14 هم د جنوبی وزیرستان په مکین کې په یوبرید کې سلور پوځیان وژل شو. تحریک طالبان پاکستان د دې دواړو حملو ذمہواري منلې و. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د سنټ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا نه 150 کسانو کاغذونه جمع کړي دي. د سنټ اوسنۍ ټاکنې د مارچ په 3 کیدونکې دي. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد نن مشال لډیو ته ویل دوی د نامزد امیدوارانو نمونه هم نن خپاره کړي دي. الیکشن کمیشن وایي د واکمن تحریک انصاف ګوند درویش کسانو د سنټ انتخاباتو لپاره کاغذونه جمع کړي. په نورو ګوندونو کې د جمعیت علما اسلام 500، د پاکستان پیپلز پارټي 2، د عوامي نېشنل ګوند 3، د بلوچستان عوامي ګوند 3 او د جماعت اسلامي سلور نوماندانو کاغذونه جمع کړي او همدارنګه سلور آزاد کاندیدان هم په دې فهرست کې شامل دي. بل پلو نن په پاکستان کې په بیلابیلو حلقو کې زمینی انتخابات له سهاره پیل شوي. په دغو کې د قومي اسمبلی درې حلقې ان ای 15 سیالکوټ، ان ای 15 کورم او ان ای 221 تر پارکر شامل دي. همدارنګه د بلوچستان د صوبایي اسمبلی پی بی شلپشین، د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی پی کې درشپتن او خار، د پنجاب د صوبایي اسمبلی ګوجرانواله 500، د سند د صوبایي اسمبلی پی ایس 87 ملیر، پی ایس 33 سانګړ او پی ایس 250 عمرکوټ حلقې شامل دي. زمینی انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوي چې د ماښام تر 5 پورې دوام وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګون مرستیاله مشروای ولست بجلی او د ګیسو د بیلونو د ورکول توان نه لري، ځکه چې د تحریک انصاف حکومت د ناقصو پالیسیو لوجې په ملک کې د ګرانۍ کچه په بیساري ډول وړه شوې ده. مریم نواز د سرګندونې تیر ماسخوتن د پنجاب په وزیر آباد کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. هغه دا هم ویلي چې د اوسنی حکومت د واکمنۍ پر مهال په ملک کې د بیروزګارۍ کچه هم ډیره زیاته لوړه شوې ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي چې ملک کې ګرانۍ او بیروزګاري د تیرو حکومتونو د ناقصو پالیسیو لوجې ورته په میراث کې پاتې دي. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې 30 نور کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې مړه شوي او 975 نور کسان په کورونا اخته شوي دي. دا معلومات د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼې ورکړي. له دغو شمیرو سره هلته د وژلو شوو کسانو شمیره 2,330 او په کورونا اخته کسانو شمیره 5,50,000 ته پورته شوې ده. بل پلو 5,00,000 نه زیات کسان بیرته ښه شوي هم دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې په کورونا اخته شوي، خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب کې مړه شوي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې نن په دوه جلا جلا پیښو کې سلور کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په لومړۍ پیښه کې وسلوالو پر رینجر موټر ډزې کړي چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل شوي دي. په دوهمه پیښه کې پر یو ځایي ډاکټر او د هغه په ساتونکو ډزې شوي. په دې پیښه کې ډاکټر میهان یوسفی او د هغه دوه ساتونکي وژل شوي دي. په دواړو بریدونو کې نامعلوم وسلوالو د رکشو نه په ګټه اخیستو ډزې کړي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید د پلټنو غوښتنه کړې ده چې پکې یو لسی قراردادي کس وژل شوی او 15 تنه نور ژوبل شوي دي چې یو پکې د امریکا پوځي هم شامل دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي امریکا د پیښې غوسه کړې او د پیښې د پلټنې او د مسؤلو کسانو د نیولو لپاره به خپلې مرستې ونه سپموي. په بیان کې راغلي امریکا په دې بېرحمانه پیښه کې د وژل شوي تنه او د ژوبلو شوو کسانو له کورنیو سره غمرازي کړې ده. د کردستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې کټو دغه مرمۍ د کرکوک صوبې پولی ته نږدې د اربل له جنوبه توغول شوې او د هوایي ډګر سره نږدې په ولسی سیمه کې پریوتې وي. پوځي چارواکي تر دې دمه نه پوهېږي چې د راکټو دا برید چا کړی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو خطرناک او مجرمانه ترورستي پیښه بللې. د خبرونو پای
د د کرخي په غاړه
د کرشه پر غاړه
دا کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه ونه کې پرځونه ومنه اوریدونکو نن په دې خبرونه کې ورزو دوړو وزیرستانونو ته ورسره اړوند چې کومي قبایلی ضلع دي او به عمومي توګه قبایلی ضلع کې د امنیت په وځ باندې خبرې کوو. جنوبی وزیرستان وانه کې د حکومت لخوا دفا یو سلسلور سلويخت لګول شوی دا بازار بند دی. د دغه سیمې د پولیسو مشر شوکت علي ویلي دي چې دا ډېر ضروري دي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره، خو د سیمې دوکانداران او بیا خلک چې دی هغه اندېښمن دي، ګیلمن دي. د دې نه وړاندې په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو باندې دوه بریدونه ترسره شوي وو، پای کې اووه امنیتي سرتیري وژل شوي وو، یو شمېر جوبل وو. دغه شانتې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د فبروري په 14 د پاکستان فوج پر یو لارې له بمی چودنې وروسته مقامی انتظامی بیا په واڼه کې دغه ګرزبندیز لګولې دي. دغه یو د بدمنې پیښه وه. په دې کې چې کوم په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه شوي دي، دغې ذمواري مقامی طالبانو قبوله کړې ده. دغه شانتې په ولسي وګړو باندې، په عادي وګړو باندې، په فعالانو باندې هم د بریدونو لړۍ روانه ده. نو په دې خبرونه کې بحث کوو چې د دې بریدونو تر شا څه دي، ځکه چې دغه تر ډېر لوی پراخ عملیات هم شوي دي، خلک هم بې کوره شوي دي. دغې نه وروسته هم د امنیت وضع چې دا هغه د ښه کېدو په ځای نور هم خرابېدو طرف ته روانه ده. نو د دې په شا باندې څه وجه کېدی شي، حکومت او ریاست او امنیتي ادارې د دې حالاتو د انتظام دپاره، د دې د قابو کولو دپاره څه ګامونه اخلي؟ ما سره دې خپرونه کې د وزیرستان نه د صوبې د اسمبلۍ غړی میرکلام وزیر صاحب برخه اخلي. وزیر صاحب، تاسو ستړي مشوي په خیر. ډېره مننه موسر جی. زموږ دویم قدرمن مشر د قبایلی ضلعو د امنیت پخوانی مشر، د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه صاحب دی. شاه صاحب، تاسو هم ستړي مشوي په خیر.
ډېره مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډېره مننه جی. ډاکټر درویش اپریدی چې د پېښور پوهنتون استاد دی، د سیاسي او ولسي چارو کارپو دی، په دغه غاړه باندې څېړنه کوي. نو دوی به لږ په دې حالاتو باندې اورو. ډاکټر درویش اپریدی صاحب، تاسو هم ستړي مشوي په خیر.
مننه. کورونا
ډېره مهرباني جی. میر کلام، تاسو ته لومبه مقدر کوم. د تازه پیښې چې ما یاد کړې مختصرا راته ووایي، ځکه چې بریګیډیر صاحب له موقع ورکو او افریدي صاحب چې دی هغه مونږه تخواس کړی دی چې موږ سره ایسار شي، دوی چرته ځي، نو چې د دوی خبرې مو ورو، خو مختصرا راته لګدا ووایي چې څه روان دي وزیرستان کې، څه کیسه ده؟
ډېره مننه شاهین صاحب. د دواړو مېلمنو زموږ ډېر قدرمن مشران دي، د دوی په اجازه وزیرستان کې داسې حالات روان دي چې مخکې چې کوم په جنوبي وزیرستان کې په 2009 مخکې راي نجات اپریشن نه و شوی، نو چې هغه وخت کوم حالات لاګیا او د نن چې کوم حالات لاګیا دي په غیر نام بدتر دي صورت حال. په شمالي وزیرستان کې په 2014 مخکې چې کوم حالات وي چې هغه نه پس بیا زربازه به اپریشن وشو، نو اوس حالات په غیر نام بدتر دي، ځکه چې په سلګونه خلک ووژل شول. روزانه د سی وژنې په امنیتي ادارو باندې هم بریدونه کېږي، او عام ولسي وګړي ډېر لوی په سلګونو تعداد سره په ټارګېټ شول، په نښه شول. د نن ورځې پورې د یو خوانه هم دا پته ونه لګېده چې څه کېږي او څه کوي. بله د ډېر زیات سوچ خبره شاهین صاحب دا ده چې مخکې به خلکو اپریشن ته سوچ کولو چې بیا به دېنه پس اپریشن وشي، بیا به حالات ټیک شي کنه. اوس دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده چې اپریشنونه خو په ډېر لویه غټه کچه سره وشول، نو اوس به را روان ده د څه علاج کېدای شي چې د وزیرستان حالات ښه شي او خلک پر سکون ژوند وکړي.
صحیح جی. بریګیډیر صاحب، بیرکلام هم خبره وکړه، او موږ چې د خپلو شمیرو ته ګورو، نو تېر کال په شمالي وزیرستان کې شپږ سلويخت هدفي بریدونه ترسره شوي دي. د فبروري په 14 هم په شمالي وزیرستان کې نامعلومه کسانو دورونه وجلی دي. څه تبصره کوي؟ دا څه حالات روان دي؟ او امنیتي ادارو لخوا، حکومت لخوا چې سره روان دي، دغه نه مطمئن یې کړه؟
جی بالکل مطمئن نه یو، بلکې دا چې اوس کوم حالات کی اگر ورو خرابيږي.
جی
زما په سر دا چې رانا کول چې د 2014 نه مخکې چې کوم حالات خو ډېر خراب وو، خو هغه وخت کې د امنیتي حالات داسې وو چې زما په خیال فوج هم دننه نه شو تللی، فوج یا ملیشا موجود ده دا خلق چې کوم دین او دا بارډر نه پوری چې کوم ناسو خاص کر د دوی ګروپونو اږي بدن نه راتلو او دنه به جوړ کول او بیا وتلو او زما په خیال هغه په مزه مزه باندې دونه سیوا شوی دي چې زما په خیال د تشویش خبره ده چې دا ولې دونه سیوا شو دي څنګه په دې کې کامیاب شي چې واپس راشي واپس لاړ شي سره د دې چې په بارډر باندې اوس حالات بہتر دی یعنی هلته کې دا تار هم لګول شوی دی او زما په خیال په دې معنی په حکومتي ادارو کې فوج کې دنه زما په خیال اوس پہ یو بوټی پریشانی ده او اوس هغې ته سوچ کېږي چې دا ولې داسې کېږي او زما په خیال د دې لپاره به څه حل راوباسي.
خجی ډاکټر صاحب تاسو د بریګیډیر صاحب خبرې مو ورده دی. بریګیډیر صاحب تاسو ته پته ده چې دغه نمخ کې په حکومتي چارواکو کورسوم پاتې شوی دی ورسره د فوز بریګیډیر هم پاتې شوی دی. دوی وایي چې حکومت هم پریشان دی او دا لږ د پریشانې خبره ده چې دا سره روان دي. یعنی دومره پوه انسان چې هغه د دې ټولو چارو نه خبر دی هغه هم پوره خبره نشي کولی. نو د دې به بیا حل څنګه راوځي؟ د دې لپاره آیا ولس له راټولېده پکار دی، حکومت له پکار دی، چیرته بځي دا خلک؟ ځکه چې خو امن غواړي.
بنیادی سے داسی دی چې اول خو موږ به دغه هدفي وجنې چې کمې دي د دغه ډاینامکس ته دي کنه
جی.
نو خو داسی وی چې مثال خبره ذاتی دښمنو کې خلک سره وجنی یا مطلب غل راوځي څوک وجنی په لار باندې کنه
جی جی.
نو هغه خو د پولیسین کې کمې دي کنه. خو دا هدفي وجنې چې کمې وی دا هدفي وجنې دا کلیئرلی پولیټیکل وی دا ټیرریزم ریلیټډ وی. نو او دلته بیا د فوج په رول باندې چې کوم دی او داغه په توان او افیشنسی باندې کوشن راپور پکېږي سوال را جوړیږي
جی جی جی.
چې دا اوس بریګیډیر سیلورته ویلو چې تا خو فینسینګ هم وکړلو کنه زبر موږ دا به زیوم کو چې دا خلک داغه نه براتلل کنه. نو اوس خو د فینسینګ هم وکړلو اوس خو د ځای په ځای څوکېم لګولې دي اوس خو چې کوم دی کنه ستا سره لگا په بریګیډیر سیبو ویلو چې لگا فوج نه نوته دي کور په کور انټیلیجنس هر یو شی لگا پوره یو سټرکچر دی ورسره د سکیورټي والا او وسم چې دغه کار کیږي. نو بیا به چې کوم دی کنه یاد مونږه د فوج هلته د ملیشیا هلته چې تم رضواکونه دي د امنیت یا به مونږ د هغه په ویل باندې کوشن کوو یا به افیشنسی کوشن کوو دغه دواړو کې خو یو کوشن خامخا راپورته کیږي کنه
جو جو.
نو اصل ځای دغه دی او په دې ځای کې به مونږ سوچ کوو.
صحیح ده. زه ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو د وخت ډیره مهرباني. تاسو انتخابات لرئ په هنتون نو تاسو مصروف یې ډیره مننه جی.
جنرال باډي میټینګ
یا ډیر خوشاله اوسئ جی. ډیر خوشاله اوسئ. زه میر کلام ترازم میر کلام د امنیت خبره مونږ کوو. بریګیډیر صاحب وب ذکر کو چې امنیتی اقدامات چې تر کړی وي دي دې تیر په خو کې چې مونږ ګورو نو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده. د دې څه مطلب دی؟ یعنی دا هغې غټه عملیات شو خو فکر کو چې دا خلک انفراستراکچر هم نشته دوی دلته نه دي موجود دوی خپل حل ظلم نشي کولی بیا دوی څنګه بریدونه کوي او ذمہواری مخلي؟
بنیادی طور باندې دا صدا چې مخکې چې معنا کومه خبره وشوه زه د درویش صاحب د خبرو سره مکمل اتفاق لرم او د برګډیر صاحب د خبرو سره ځکه اتفاق نه لرم چې هغه د مخکې کمالات وی په پرشنونو نه په غنه اوس حالات ډیر ښه دي اوس ځکه ډیر ښه نه دي حالات چې مخکې هم دلته ټارګټ کیلینګ او دا خبرې کېده کنه. خو په هغه کې یو وجه دا و چې نظم ما بازار وران شوی و نه زما کور وران شوی و نه زما مارکیټ وران شوی و نه ځکه چې اوس زمونږ په افغانستان کې په زرګونه کډوال اوسېږي په باکاخیل کیم کې په بل ځای کې. نو دا کیسې په هغه وخت کې زمونږ نه وې. اوس چې کوم ټارګټ کیلینګ کېږي مخکې به د ګاډی نه په چا باندې فایرینګ کېده کنه یا به څوک واښه بیا به حلال ته. اوس داسې د ټارګټ کیلینګ هدفي وژنې هم وشوه چې په کور کې د ننه په خپل کوټه کې د ننه په خپل کاټ په خپل بستر د پاسه هم خلک ټارګټ و. نو زه وایم چې په مخ کې نه د اوس چې کوم صورتحال دی دا د اوس ډیر خطرناک دی. دومره خبره ده چې د زمورتیا قبل اول خدا دی چې د ارزینه کې دلای را کې دلای شي چې زمورتیا قبول کړي. خو د پوښتنه دا ده چې آیا دغه خلک په دومره ډیره لویه سکیورټی کې په دومره ماحول کې چې د کوم زمونږ د چکوسونه دي زمونږ فوج موجود دی زمونږ ادارې موجود دي د دې په منځ کې داسې کیسې څرنګه مخې ته راځي. خو بیا د هغې بل بدقسمتي دا ده چې هغې سزا اوس هم اوس خو اختیار نه دی که نه اوس هم ولس ته ورکول کېږي. لکه د واڼه والا اوس د څو ورځې مخکې دمکاره واخله چې په هغې باندې اوس بیا دا د فیکټوکوالیس لګولې شوې ده او کرفیو ده او هلته مکاني لاشکرې راوتلې دي. نو لکه دا حالات چې کوم دي د دې سنبال ساتل د دې کنټرول ساتل آیا مونږ دلته لکه درویش صاحب چې وویل نو مونږ څه ووایو چې آیا دا د ځایي لاشکر ذمه وړتیا ده که دا د فوج ذمه وړتیا ده زمونږ د حکومت ذمه وړتیا ده؟ ولې دا د نن پورې په دې شاهینو کې کامیاب نه راغی چې په سلګونه پیښې وشوې خو د نن پورې د دې اندازه ونه لګېده. نو ذمه وړتیا قبلول یا نه قبلول زه ویم چې دا دومره خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې د پیښه څرنګه وشوه ولې وشوه د کوم نوعیت وشوه کنه.
زما پوښتنه هم دغه وه او دغه پوښتنه زه بریګډیر صاحب مخې ته مږدمه. بریګډیر صاحب ډاکټر صاحب وویل چې د ویل او د افیشنسي خبره هم ده د فوز یعنې هغې باندې کوشچن مارک وکړو. او میرکلام وزیر هم وایي چې د دومره لوی انتظاماتو باوجود دا خلک بیا هلې ځلې څنګه کوي ځي بمارۍ څنګه قبلوي نو دا خو به د پریشانۍ خبرې د امنیتي ادارو دپاره که څنګه؟
جی بالکل زما بشال امنیتی اداروں وزیرستان کی دوڑوں طرف تھا جنوبی وزیرستان اور سمادی وزیرستان کی امن ٹائم کو آگے میں بس دیر فوج سے کم دے داغا دینا ہوتے تھے واپس اور دیر کم فوج التا کی موجود تھے بارڈر مانے دوڑوں جنوبی وزیرستان اور سمادی وزیرستان کی بارڈر مانے فوج ہو اوس هلته کې ملیشا او هغه ملیشا نوې جوړه شوې ده هغه هلته کې لګولې ده. هغې په وجه باندې کمزورتیا ښکاري چې کله فوج غواړي زما په خیال هغې د فوج تعداد هلته سوا کولی شي چې کوم خلک هلته کې امن نه غواړي او هغه شروع کوي نو د هغې لپاره دا یو طریقه ده چې هغې اوس استعمالوي چې ته کوم مشران مشران خلک دي ٹارگیٹ کا چې خلک وېریږي او چې خلک وېریږي نو حکومت د پاره پریشانی جوړېږي. او د مافشار دی وخت کې حکومت یا فوج په دې دغه باندې سوچ کوي چې دا ټول شیونه کېږي بلکې مونږ ورته ډېر ویلي دي چې د څلور سپایان پرون بل ورځ مړې دي مافشار چې دا څنګه دي راځي او هغه کس پایان خمری سی شیدان سی نگا خود داده خبر داده دا پریشتنه خبر داده ستاسو ولی کمزورتیا کم لکی را دا خلق دا کم دا نرازی رازی یا دل تا کیو سی یا چی کم خلق دی تارگت کرن دی کسان ویستی دی آغا چی گوری چی دا کم دا کی واقع سی دا داغینا اته لس کیلومتره کې دننه ووسی دا څنګه ووسی دی څنګه راغلی دي خلکو ته څنګه پته نشته خلک حکومت ته وایي نه. نو دا دې مختلفې شیونه دي مونږ په خپل وخت کې هم دا سره مقابله کړې وه او زما په خیال اوس هم دونه خبره نه خرابه چې د پریشانۍ خبره ضرور ده او دا بالکل دغه عناصر چې څنګه دي دې بالکل دا اجازت نه دی ورکول پکار چې هغه هغه زاړه حالات واپس راوړي.
صحیح
دی خیال اوس هم خبره ډېره روانه شوې نه ده لکشان سید کول غواړي او زما په خیال فوج دې ته نظر دی.
خاجی مونږ سره جی د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوود صاحب جی په دې موضوع باندې ځینې خبرې کوي. دغه خبرې اورو بیا راځم نو تاسو مخ ته دغه پوښتنې کوم او هغه ځینې نکتې راوچتې کړې دي چې په هغه باندې تاسو خبره ضروری ده. نو د محسن داوود خبره اورو.
دا سپټه په دا خبره ده اوس د عبدالقادر بلوچ د جنرال پرویز مشرف د دې ټول بینونه پر ریکارډ پراته دي چې هغه چې موږ خپل سټریټیجیک انټرست پر ادا دلته راوستو. نو بیا هغه مصنوعي جنگ چې کله دی دلته راوستو بیا ټول دنیا ته هم چې او دلته دا چونکی زموږ پالیسي به خو بهرحال اوس موږ دا ختمو بیا د ترهګرۍ د ختمول په نوم باندې یو یو بل جنگ دلته وشو، یو اپریشن وشو غټې غټې، دغه اپریشنونو لپاره د اربونو کربونو ډالر رالی. نو بیا هغه فیز کله ختم شو، بیا دریم فیز داو چې بیا د خلکو بیرته واپس کورونو د تګو د خلکو بیا بادی وه. نو په دې نوم باندې بیا ځان له یو ډېر غټ فنډ او پیسه د دنیا نه غوښتل شو، او دنیا پیسې ورم کړې په هغې کې چې بیا مثال خلکو ته سونه ورسېدې او سونه دی په خپلې دغه کړې، هغه یو ځان له یو ډېر غټ بحث دی. خو دا غینه پس هم حالات سم شوی نه دي، او دا اوس هم چې کم ما کی سره وانه ده، نو دا دماغ زړې نو چې کم ندی پروګرام دې دغه تسلسل دی چې دلته خو بل جدید دي. مقصد دا دی چې دلته به د خپل وجود جواز جوړی چې فوج ولې دی، مطلب فوج په وزرستان کې ولې دی، یا په باجوړ کې ولې دی، قبایلی علاقو کې فوج ولې دی، په چمن کې ایف سی یا فوج ولې دی، د دې لپاره به غیصه داسې جواز جوړی. نو هغه جواز دا دی چې مطلب دلته بدمنی ده، او دی هلته بیا په د بدمنی په باندې دی هلته خپل د وجودیت یا خپل ته د مشته کېدو جواز جوړ کی، او بیا په دې کې بیا چلته کوم وسایل او استحصال دی، هلته کوم کاپر روزی، کوم کرومایټ روزی، کوم د بارډر ټریډ دی، په هغه کې د خپل کومې ګټې دي، د این ایل سی او د دی ایف ڈبلیو کوم پروجیکټونه دي، نور مثال هلته د زړغوزو د چل دا دا یا نور چې څونه هم کیسې دي کنه. نو د دې هر یو شي دپاره مطلب یو جواز جو دا دا چې یو ځل هلته امن راشي، نو د دې هلته د موجودګۍ بیا جواز جوړیږي نه، بیا خو لکه ادروایز هم دا کار د پولیس دی، پولیس ته ځکه نه ولا کوي، نه د دې کیپیسټي بیل کوي، نه هغې ټریننګونه کوي، نه هغې برتی کوي، هغه ځکه چې هغه کچر اوشي او دا ټول حساب کتاب هغې ته حواله شي، نو بیا خو د دې هلته د موجودګۍ جواز نه جوړیږي. دا یو خبره. دویمه غټه خبره په افغانستان کې چې د کوم د سولې پروسس روان دی، هغه هم یو ډېر ضروري کړی ده، په دې سره تړلی ده، د دې نه موږ جدا کوي نه شو، ځکه چې هلته اوس کیسه دا ده چې هلته دا پیس ټاکس دي چې په کومه طریقه غواړي، نو د دې د خوښې مطابق هغه اونه شي، نو دې بیا یو ځل اراده ده چې د زور په ذریعه او د تشدد په ذریعه به د دې علاقو نه خپل خلک ورلګي، دا به یو بیکاډي د دې نه به دا ټوله علاقه دې کنټرول کوي، دې نه به خپل خلک هلته ورلګي، او کوشش پکې چې د خپل طبیعت مطابق د خپل سوچ او فکر مطابق په افغانستان کې د خپل خوښې خلک کینی، او په غیب باندې بیا چې کوم خپل طبیعت مطابق دا کم دغه کمې فیصلې دي هغه په غیب باندې هلته ومني.
له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړو چې موږ سره خبرې کولې، بریګیډیر صاحب دوی تور لګی د پاکستان په دغه دی وچ د ریاستي پالیسی د سټراتیژیک انټرست، او دغه لپاره د ټولې قصې کیږي، او ځکه د سیمه د بدامنه په لمن کې دا فوج د امنیتي ادارې غواړي ځان له جواز پیدا کړي د خپل موجودګي، او دوی هم د افغانستان کې خپل نفوذ قائم وساتي. نو تاسو سوای په دې باندې
زمانه شر ټول خلکو ته پته ده چې محسن داوود ته فنډونه کوم ځای نه ملاویږي، او دا چې زمونږ امریکا کې هغه زور سفیرو هغه څه بیانونه او هغه سره د محسن داوود تصویرونه چې دی وی هلته هغه سره ملاویږي، پاکستان کې هغه چې کوم فنډونه هغه په دغه نوم باندې اخلي، او پاکستان کې بدامنی جوړی د هغې لپاره چې دوه یا درې کسان پاکستان کې دي، او محسن داوود دی، علي وزیر دی، او هغه منظور پشتین جان چې جوړی هغه دی. زما په خیال د دې بیانونه به هم دغه شوي لکه څنګه چې دوی لګیا دي، دا ورته د هغه ځای نه ښودلی شوي دي، او موږ ته دوی ته لا راغلي نو چې موږ ته پته وه چې دوی ته څه ښودنه کېږي او دوی به څه وایي، نو دوی هغسې لګیا دي. زما په خیال په دې باندې خپل وخت ضایع کول نه دي په کار.
حاجی میرکلام وزیر صاحب تاسو سوای، تاسو هم د داوود صاحب د علي وزیر او د دې ملګری یې، او سره په دغه غورځنګ کې هم ملګری یې شامل یې، او سره بریګیډیر صاحب ځنې خبرې وکړې، او دغه تور لګی چې د فارن فاندینګ کیږي، د بار نو تول کیږي، د بهر ایجنډا د کدی د غوښتنې کوي، نو د دې باره کې تاسو سره د عمل دی
په ټولو نه اول خو شاهین صاحب برګډیر صاحب وویل د دنه ډېر په بخښنه سره چې دلته فوج کم شوی دی. زه دا وایم چې صرف په شوانی وزیرستان کې 15,000 فوجان دي. په دې کې بیا چې دا کومه ملشا د یا دا کړی چې دا بیا ځانته دا په زرګونه یا پولیس ده چې ته ټوټل سره حساب کې 45,000 ته رسي. نو شمالي وزیرستان دومره وړه ټوکړه ده نو په دې کې دومره خلک بیا څرنګه امنیت نشي کنټرول کولای. یوه خبره شته چې د دوی مصروفیات ځکه زیات شوي دي چې په ډیولپمنټل کارونو باندې دوی لګیا دي. هلته لښتې هم دوی پخوي، روډونه هم دوی جوړوي، هغه هم دوی کوي، جرګې هم دوی کوي. نو د هغې وجې نه ما په خیال چې دوی اوزګار نه دي چې دا شیونه وکړي. د امنیت بنیادی چې کومه د دوی زموږتیا ده. دومره خبره دا ده چې برګډیر صاحب وویل چې محسن داوډ د بهار نه پیسې اخلي یا د بل چا ایجنټ ته ځکه دا خبرې کوي. نو زه دا وایم چې برګډیر صاحب ډېر زموږ سړی دی. محسن داوډ خو د قومي اسمبلی غړی دی د پاکستان په اسلام آباد او په پېښور کې اوسیږي. نو دلته ولې د نن پورې دا ریاست دیته نه دی توانېدلی چې محسن داوډ به عدالت ته مخامخ کړي چې په ده باندې دا تور ثابت کړي. محسن داوډ بار بار دا ویلي دي، منظور پښتین بار بار دا ویلي دي، چې علي وزیر بار بار دا ویلي دي چې په مونږ باندې څوک یو هم داسې خبره ثابته کړي چې هغه د بل چا په خوله باندې وي. نو مونږ د هغه ځای کې د مونږ ته پنسی راکړي. خو د سوچ خبره دا ده چې درې کاله وشول د پی ټی ایم د حکومت ډېر زموار خلک صرف دا خبره کوي چې دا د بهار په ایجنډا لګیا دي. نو د بهار ایجنډا خو دا ده چې که د بهار خلک دلته په پښتونخوا وطن کې امن غواړي، دلته د ماینونو صفه کول غواړي، دلته د ورو د درکه کسانو عدالت او مخته کول غواړي، نو آیا دلته دا سوال نه پیدا کیږي چې بیا د برګډیر صاحب چې کومې ادارې دي هغه دلته څه زموارتیا ده یا دلته څه کوي کنه؟
صحیح ده، ٹھیک ده. زه هغه اوریدونکو چې زمونږ د خبرونه اوري، موږ سره د دفاعي چارو کارپو بریګیډر محمود شاه صاحب، د وزیرستان د صوبایي حمله غړي میر کلام وزیر صاحب ملمه دي. د خبرونه کې به موږ سره د واکمن تحریک انصاف د قومي حمله غړي اقبال خان چې د قبایلي ضلعو د پاره پارلماني سکتر هم دی خبره سره هم راځي، دا خبرې به هم اورو. خو که تاسو غواړئ چې د بریګیډر صاحب نه څه پوښتنه لرئ یا د میر کلام وزیر نه یا د موضوع باندې د خپلو خیالاتو څرګندونه کول غواړئ، نو موږ ته ټلیفون کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې داسې دي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00422 11 24 15 د وایبر شمیره مودا 00 300 3 6 9. پس سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه، پته مو دا مشال رادیو. تر سنگ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شه.
بریګیډر صاحب، د پی ټی ایم یا په دغه سیمه کې چې کوم د ځوانانو غورځنګ دی، د دوی ځینې غوښتنې وي، د ماینونو پاکولو په حواله، د چک پوسټونو په حواله، د هدفي بریدونو د مخنیوي په حواله، او دوی دا غوښتنه هم کوي چې دغلته د یو ټروت ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي چې خلک مرور دي، خلک خفه دي چې د هغوی سره خبره وشي. نو دا غوښتنې څنګه دي؟ لکه تاسو ته څنګه ګوره، آیا په دې کې داسې ښکاري چې دا د بار خلکو ایجنډا ده؟ ځکه چې دا خو مقامي خلک دي، دوی مقامي مسلو باندې خبره کول غواړي.
زما په خیال دا هیڅ ضرورت نشته. دا چې کوم غیر ملکی ایجنډې باندې خلک وي او کوم چې دا کوم بریدونه کوي د دې برابرول دي، نو زما په خیال پاکستان سره کافي قوت شته، مخکې برابر کړي دي، اوس هم کولی شي. او زما په خیال دی زیات سیزونه دا د پراپګانډې لپاره کوي، نو هغه پراپګانډا به کوي. زما په خیال په دې کې دومره څه د پریشانې خبره نشته چې سیزونه یو خاص لیول ته لاړ شي، پاکستان قوت استعمالول شي د دغه خلکو خلاف، او مقامی خلک څنګه هغه خپل فوج سره او خپل دغه سره ملک سره کلک ولاړ دي.
حجی تاسو د برابرولو خبره وکړه، نو که د دې لږ وضاحتو کې مطلب دوی سره حکومت وخت په وخت د مذاکراتو خبره هم کړې ده، هغه آیډیا ګنې خو نه و چې دوی سره خبره وشي او دوی واورېدل شي؟
زما په خیال مذاکراتو هغه وخت خو تیر شوی دی، او زما په خیال مذاکرات چې وشو نو د هغې نه پس خو دا او که تاسو دا خبرې نه اورې او ضرور دوی لاره باندې روان دی، نو حکومت به ستاسو خلاف قوت استعمال کړي، قوت استعمال کړی دی. او زما په خیال اوس دوی معافي غوښته، حکومت ورته معافي نه شو ورکولی، ځکه چې دوی وي چې مونږ اوس را پرېږدي دا د دې ایجنسو خلک دي، خو هغه خلک دوی ته سلینډر وایي چې کوم پرېښي دي حکومت، هغوی وایي چې دوی په امن نه کېږي، دوی د بعد نه پیسې اخلي، نو دی ما فریده ده که دا با سوسایتی که یو کسم انتشار بیا جاری وی، نو دی اونسا پوریده که با طرف تناستی بیا دی تا دا انگستان دا طرف نمدرال طرف نمدرال بلایی تی او تنور و ملکون افغانستان هم بازی که انوال ده، نو زما با خیال دا با کی گی دا پاکستان مقابله کهی، او زما با خیال اوسم قوت لری انشاءالله.
حجی زده در منانه که با بریگدیر سیب استاسو در وقت چی وقت تو مویست مون سرم
دی اجازت غوارم
دیر مربانی جی دیر مربانی بریگدیر سیب خوشحال آو سی میرکلام وزیر سیب خب آو چی بریگدیر سیب پاتشوی خودی سرم دومر وقت و دیر جدی چو تا بوی دیر سنجیده تورون آو الزامون بار بارو لگه ولد دا فندونو پاوالا بانده و دا قوت استعمال خبره او مکره، نو باید چې دې باندې ستاسو خبرې مونږ واورو چې تاسو څه تبصره کوئ په دې باندې.
ډېره بخښنه وایم چې برګډیر صاحب هم زما خبره اورېدلې وای، خو بیا هم چې هغه لاړو خبره داسې ده چې اوس د ده خبرې ته واورېدې چې ډېر مطلب د ماشومانو خبرې وې چې دا د بهر نه فنډونه دي او دا بیا به قوت شته انشاءالله مونږ به د دوی په خلاف ګوره، تا سره چې قوت شته د تای چې دلته د روزانات مسالې دي په دامنی ده تا غول نه ختموي د هغې په خلاف باندې دا شی ول نه کوي چې یو پرامن خال چې د تا په سبلو کې ناستي د هغې په خلاف باندې ته داسې انشاءالله ورته رویایې چې که ته بالکل د چېرته د په یو د بل ملک پخه کوي. بله خبره ده چې د دې ملک وزیر اعظم د دې ملک مشرانو د دې ملک چې څومره زموار ناس خلک دي هغې ټولو دا خبره منلې ده چې د دوی غوښتنې ټیک دي، د دوی غوښتنې سمې دي، په دې کې زمونږ سره وخت په وخت ډېرې خبرې هم شوې دي، په دې کې ځینې خبرې څه نه څه دوی منلې هم دي وخت په وخت باندې، نو دا د دوی سره نن نه ده. په پاکستان کې شاهین صاحب دوه خبرې دي، یو خبره دا ده چې چېرته هم واقعیا کېږي دوی په دې باندې ځان خلاصوي چې په دې کې د هندوستان او د افغانستان لاس دی، ځکه چې د چا هم لاس دی په کې د تا کار څه دی چې ته دا خلک د دې نه منې چې ته خپل ځان سنبال وساتې. دومه خبره دوی بیا دا کوي ورسره چې څوکم د حقوقو خبره کوي، که ته د تاریخ نه روالی، که ته د باچا خان د ولی خان د سمت خان یا د محمود خان یا د نن ورځې پورې چې ته علی وزیر موسندوړ یا منظور پښتین یا د نور چې کوم مطلب د سپین دو د بلوچستان چې کوم مشران دي چې هغې د خپل وطن د خپل علاقې د حقوقو خبره چېرته هم کړې ده، بیا دوی په دې باندې دا تورونه لګولي دي چې دا د هندوستان په خوله باندې او دا د افغانستان په خوله باندې دا کیسې خبرې کوي، خو د نن ورځې پورې دوی په یو کس باندې هم دا شی ثابت نه کړ چې دوی په ثابت کړی دي دا شی، لکه مونږ چې وایو چې د ملک اوس ناس وزیر اعظم چې دی دی به اکثره پوزیشن ته دا ویل چې تاسو چې غله نه یئ نو تاسو د تلاشۍ نه ولې یارېږئ، نو مونږ که غله وای مونږ به یارېدی که نه د دغو خبرو نه، خو په دوی کې خبره شته که نه چې دا د بیا پخلاینې او چې کوم د رښتیاو کمیشن مونږ یادوو چې هغه نه جوړوي د نن ورځې پورې، او یو خبره ته هم دوی سنجیده جواب نه دی ویلی، دا خو څه خبره نه ده چې ته په دومره تعداد کې د تا سیکیورټي د تا دومره مشیندري د دومره
د ملک بجټ عوام په کم حالات کې د مهنګای نه خلق بالکل اخیری حد ته رسیدلی دي. خو د دوی په پروتوکول کې اوس هم څه کمای نه دی راغلی. خو په هغه کې هم تداویای چې مونږ اوس سوچ پې کوو، نو چې دوی اوس سوچ پې کوي د هغې نه پس به بیا دوی فیصله څرنګه کوي. بله برګډیر صاحب، دا ډېره بنیادی د سوچ خبره وکړه چې د پښتونخوا وطن بیا خاص کر د قبایلي ولس دپاره ډېره د سوچ خبره ده چې هغې ډېر صفا وویل چې لکه دلته چې اوس زمونږ کوم ځوانان شهیدان کېږي، نو اوس مونږ په کرمن یو فوج هم په دې باندې غور شروع کړی دی چې د دې دپاره څه لی عمل په کار دی څه نه دی پکار. آیا دا په سلګونه چې کوم قبایلي ځوانان او مشران وژل کېږي د هغې دپاره څه پروګرام څه لی عمل د ریاست نشته؟ د ځان دپاره د ده یو پروګرام یو کیسه شته. داسې خو په اپریشنونو نه مخکې هم د ده په کیلا او چې کومه د ده ځایونه وي په هغه کې د سیکیورټي ادارې ټولې سنبال ناستې وې، دوی ورته کتل او دا د دنیا جهان خلک راغلي وي دی په دې میرانشاه په دې میرعلي په دې ماکین په دې واڼه کې به ګرځېدل راګرځېدل، خو دوی هېڅ کار نه پ لرلو. نو خلکو ته دا یېره ده چې بیا داسې حالات جوړ نه شي چې دوی بیا خپل په غه کې ناست وي ورته او په کنوایې کې دی راځي او عام ولس چې کوم دی هغه د دې حالاتو سره مخامخ شي. ځکه چې اوس هم ډېر زیات روزانه هر ورځ چې کوم دی که حلالېږي هم زمونږ د ولس وګړي دي، که په ګولۍ ویشتل کېږي هم زمونږ په دې بازارونو او په دې ښارونو کې. اوس د میرعلي زمونږ په شمالي وزیرستان کې ډېر سنټرل پوینټ شاین صاحب، اوس دلته واقعیا کېدل د دې ځای نه بیا د خلکو تلل دا ډېره د سوچ خبره ده چې آیا څوک وي، چېرته لاړل، په کومه لار لاړل، په کومه لار راغله. نو دا ټولې خبرې
د دغه سیمې د امنیت په حواله باندې ډېرې مهمې پوښتنې تاسو به راسره یې وزیر صاحب، او موږ به د قبایلي ضلعو دپاره د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي او پارلماني سکتر محمد اقبال خان افریدی خبرې مو ورو خو یو وړه شانتې دمه کوو، بیا راځو تاسو سره د هغه بحث مخکې بوزو. وزیرستان او قبایلی ضلعو کې د امنیت وضع دغه زموږ موضوع ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. موږ سره میر کلام وزیر صاحب د خبرونه کې میلمه دی، د وزیرستان د صوبایي اسمبلی استازی موږ خبرې کړې دي. د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي محمد اقبال خان افریدی سره چې د دغه سیمو د پاره پارلماني سکتر هم دی، د دې خبرې اورو چې دغلته د مرجر نروستو یعنی د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو نروستو د ادارو د جوړښت د پاره د حکومت لخوا څه هلې ځلې روانې دي، او کنه او دغلته چې کوم د پولیس نظام دی یا د امنیتي د ملیشو نظام دی د ځواکونو د هلو ځلو کومه طریقه کار دی، هغه کې څه بدلون راغلی دی او کنه راغلی؟ دا خبرې اورو، بیا راځو میر کلام سره په دغه باندې بحث کوو.
ادارې چې کوم دي ټول مرچوي دي په خیبر پښتونخوا کې. زه د سپران پارلماني چیک ویم چې کومې د موارد سپران تر په وفا کې وي هغه سودې ته توکې شوې دي. نو په صحیح طریقه د انزمام اصل شکل چې کوم دی پاغي عملم شروع دی او قبایلي علاقو ته مراحت مان ملاويږي. هغه کتا سو کو رہی د انزمام نه پس دلته چې کوم ډیولپمنت و هغه کې میرټ او ترانسپیرنسي واګه هدا
د دې لپاره خو پیسې پکار دي، لکه مطلب د بجټ نه بغیر خو کار بن کیږي. نو هغه پیسې د تاسو سره کنکریټ شمیره شته چې څومره فند ورکړل شوی دی، څومره پنګې ورکړل شوی دي؟
د څه شي لپاره؟ د څه شي حکومت کې پیسې پکار دي؟
د دې د ادارو جوړولو لپاره، جی عدالتونو جوړولو لپاره، تانو جوړولو لپاره، پولیسو
لپاره. زمونږ تر کې کوم دی کنه؟
او
زمونږ تر کې کوم په قبایلی علاقو کې زړه بلډینګونه او پاږي کې عدالتی نظام روان شوی دی. موږ سره چې کوم د پولیس فورس وو د خاطه دار هغه پولیس ته کنورټ شوی دی، او هغوی ته د کتاسو ڈی پی او سره رابطه وکړه. نو هغې په مت کې چې کوم مراحت وي هغوی ته ملاویږي لګیا دي. اوس خبره دا ده چې موږ ته د ټولو نه ضروري خبره دا وه چې زموږ یو سیستم روان دی د شروع نه د قبایلي روایاتو مطابق. نو په هغې کې زموږ جرګه، په هغې کې زموږ د قبایلي روایاتو مطابق صلح دا په ټولو علاقو کې د پولیس نن زیاته دي چې کوم یو کردار دی. خو زه ویم چې په دې وخت کې د قبایلي چې کوم ریهبیلیټیشن دی هغې ته د پیسې ضرورت و. په هغې کې اربونه روپۍ په قبایلي علاقو ولګېدې، په زرګو ارب روپۍ په دې باندې لګیا دي روانې دي. نو په دې کې چې کوم د قبایلي علاقو پولیس دي، دې ته به په قریب چې څومره مراحت وي هغې ته اسلحه ضرورت وي، هغې ته د کپڑے ضرورت وي، د کپڑو هغې ته د بوټ ضرورت وي. نو په دې کې به انشاءالله لذیذ چې اول خو دوی په خوشحالۍ خپل ځان مینج کړی دی، برابر کړی دی. خو که مزید حکومت کوم سپورټ تیارو پر روانو ورځو کې دوی تبدیل شي.
ها افریدی صاحب، اوس په دې وخت کې دغلته څه احتجاجي مظاهرې روانې دي، او خلک دا پریاد کوي چې یاره د هدپي وجنې روانې دي، د امنیت وضع خرابه ده، خاص طور وزیرستان کې. دې باندې څه وایي چې دا مسله به کله هواریږي؟
دا افسوس خبره خدا ده چې دا کوم فل د امن نارې وهي. تاسو ګورئ په تیر شوي وخت کې په قبایلي علاقو کې نہ خود سو چا جلسہ کولے شو، نہ چا جلوس کولے شو، نہ التا کورن مکتول د پخور پسیما کی پراتیو د متاثرینو په شکل دی. اوس مغه خل دی په مغه علاقو کې اوسیږي. او کدی وای چې د یکا دوتا واقعیا چې کوم کیږي، نو دا خو کتا سو ګوري په یورپ کې کیږي، په امریکا کې کیږي. هم نظم تحریک نه دی، لکه څنګه به طالبانو یا ملیٹن به یو تحریک چلو والته به ولاړ وغوی به سزاګانې ورکول، هلته به فیصلې کېدې، هغوی به گشتونه کول. دا یکا دوتا واقعي کېږي چې امن دی انشاءالله چې په کومو ځایونو کې ملیٹن اکټیویټی دي، هلته به شروع وي، هلته فوجفلي
تاسو چې د ملیټن اکټیویټیز خبر وکړه، نو ځینې رپورټونه داسې هم دي چې هغه خلک وایي چې هلته اوس هم د وسلوالو هلې ځلې روانې دي وزیرستان او دې سیمو کې. نو دې لپاره به څوک نوې عملیات کېږي که څنګه؟
حکومت بالکل د دې لپاره نېشنل اکشن پروګرام د لاندې هغوی ته مکمل اختیار اصیل دي. په کوم ځای کې چې د عام زندګي متاثره کېږي، د عام وګړي یا د دهشتګرد وجې په هغه ځای کې حکومت خپل سټیټ ذمهواري پوره کوي، او هغوی ته به د دې سزا ملاویږي چې څوک هم د عام خلکو زندګي متاثره کوي، یا هغوی ته پرېکړه کوي، یا اوسني یا نشي. ټول هر څه فعال و، هر ادارې چې کوم څه کرکره ادا کوي په دې کې چالان کریډ شي مسالې دي، د هغې پوره موجود دي. قانون باندې خپل شکایت هغې ته انشاءالله ملاویږي، ملاویږي.
اقبال خان افریدی او جی قومی اسمبلی غړی چې موږ سره خبرې کولې. وزیر صاحب، دغلته د امنیت بل اړخ چې دغه پرمختیا ده چې خلکو ته روزګار ترلاسه شي، دغلته سړکونه جوړ شي، سکولونه کالجونه جوړ شي، افریدی صاحب وایي چې حکومت په کروڑونو روپۍ لګوي، په بلیونونو روپۍ دغلته لګوي او د پولیس نظام هم قوي کوي. تاسو هم د اسمبلی غړی یې، تاسو په لاس باندې څه پیسې درغلي دي چې تاسو په خپلو خلکو له کار وکړي، او یا دغلته چې کوم د ریهبیلیټیشن یا د بیا آبادکارۍ کار دی، نو دا څنګه روان دی؟
شاهین صاحب، دا به ډېره ښه وای چې اقبال خان په خپله موجود وای چې ده ته ما دا خبره مخامخ کړې وای، خو بیا هم دا ده چې اوس دای نشته دی، نو چې دا کومه خبره ده وکړې، زه به په دې خبره ډېر په بخښنه سره، ډېر زیات په بخښنه سره، دا خبره نه ده، خو زه دا وایم چې په دې کې د ده چې کومې خبرې وي دا اتیا فیصده بالکل دروغ وي، ځکه چې ده دا خبره وکړه چې مونږ په قبایلي علاقو کې عدالتونه کار شروع کړی دی، په د باجوړ نه واخله د جنوبي وزیرستانه پورې دی، یو ځای ماته وښایي چې هلته عدالتي نظام تللی وي او کار یې شروع کړی وي. بل او د بلډینګونو خبره ده وکړه چې هلته زمونږ سره زاړه بلډینګونه وي، په هغه کې مونږ نو د څو زاړه بلډینګونه وي هلته، یا د په کالج کې ځنې شاینه به شروع کړي دي، یا د په بل شي کې. بل چې د پولیس کومه خبره ده وکړه چې په خپله ځان مینج کوي، نو پولیس به څه په خپله ځان مینج کوي کنه؟ بل طرف ته د دې حکومت ظلم دا وکړه د قبایلي علاقې سره چې ده وویل چې هلته مالی کار هم شروع دی او د انضمام ثمرات هم شروع دي. د انضمام ثمرات هلته دا شروع دي چې روزانه خلک وژل کېږي، اوس هم د اختیار پرانګه په سرچ اپریشنونو کې خلک وړل کېږي، هغه ته سزاګانې ورکول کېږي. نو یو هم داسې شاید مونږ ته د په ګوته نه کچوي چې مونږ دا کار کړی دی. دا چې کومې د امداد په والا سره خبره ده، د میرعلي بازار ته دوی امداد ورکړی دی او په نیمایي دوکانداران اوس هم پاتې دي، د میرانشاه بازار دوکانداران اوس هم پاتې دي کنه، د ځمکو والا چې کومه مسله ده هلته بیا د سامان و بیا دوکانونه چې ړنګ دي، بیا د داخل بازار دی، بیا زمونږ د دیګان بازار دی، د غلام خان بازار دی، زمونږ کاډوال چې کوم په افغانستان او په دې ځایونو کې پراته را پراته دي. نو دته نه د نن ورځې پورې ماوي زمېلاو شوي دي چې کوم توانونه د خلکو شوي دي، او نه ترقیاتي کارونه په غیاوله سر ګوره. ظاهره خبره ده شاهین صاحب چې په ان سي کې دوی وعده کړی وه چې درې فیصده به ورکوي کنه، د نن ورځې پورې دوی نه ده ورکړي. تاریخ انصاف حکومت سل اربه روپۍ دوی وې، مونږ به د آر یو کال ورکوو قبایلي علاقه ته، او په هغې کې دوی په سل اربه روپۍ په د درې کالو کې هم یا نه دي ورکړي کنه. اقبال خان که په خپله موجود وای چې صرف دا تپوس مونږ ځنې کړی وای چې ټیک ټاک سیکورټي په حواله سره خو به ته کلي ته تلای شي، خو په سیاسي حواله سره، د کارونو په حواله سره، د تا د سیاسي خ په حواله سره، آیا ته خپله علاقه ته تلای شي او کنه؟ چې خلک تا ته څه جواب درکوي هلته چې د کوم دوی خبرې کوي چې مونږ د قبایلي علاقو د پاره دا وکړل، او مونږ دا په قبایلي علاقه کې دا وکړل چې د زمونږ کوم معدنیات په هغه باندې حکومت قبضه وکړه کنه، چې د دوی د ګټې کم شایونه دي، لکه په اختیار کې به چې د دوی د ګټې کم شایونه وي هغه به زمونږ په په خلاف کارول، چې زمونږ د ګټې کم شي نه وي هغه به نه کول. داسې اوس چې مونږ وګورو زه اوس ایز ایم پی اے، داسې زمونږ سره د اپوزیشن نور هم ایم پی اے دي، د دوی د حکومت ایم پی اے ګان دي کنه، هغه چیرته مجال شته چې دای د فوج نه بغیر هلته یوه پیسه ولګوي؟ زما د وزیر الله را کړی فنډ اوس یې ټول سټاپ کړی دی کنه، د داخل تحصیل زمونږ خپل پیکیج و، د نورو چې کمی زه ورشم هغه ښکاره ویي چې مونږ د فوجانو نه مجبور یو. نو دای څرنګه ویي چې هلته مونږ کارونه شروع کړي دي؟ آیا د فوج دا کار دی چې هلته لختي جوړ کړي؟ خو د تاریخ انصاف دوی ته په منځ کې سپیس ورکول چې هغه دوی ته خبره نشي کولای، هغه خپل سایډ نه بالکل دوی ته په کولاو مټ باندې دار څور پریخي دي، چلته به بارتیان هم دوی کوي، ترقیاتي کارونه به هم دوی کوي، او د دوی هیڅ کردار نشته. په کوم خو اپوزیشن یو، د دوی ممبران چې زمونږ سره کښېني اف د ریکارډ دا خبره کوي چې مونږ نه دغه پیسې کار کړی دی، او نه زمونږ څه خبره مانی خبره.
وزیر صاحب، تاسو ډیر وضاحت سره خبره وکړه، ما بس یو پوښتنه ده، هغه دا چې تاسو د اف سي آر خبر وکړه چې اف سي آر ختم شوی دی، بیا هم په دې باندې مقامی انتظامیه چې دغه په عمل لګي او خلک چې دی د اجتماعي ذمہواری د قانون لاندې نیسی. نو دا خو د قانون نه سرغړونه شوه، دا خو چې کوم کانسټیټیوشن جوړ شوی دی د هغې نه خلاف ورزی ده. د دې خلاف ګنې عدالت ته تګ یا پارلیمان ته تګ نه دی پکار چې دا خبره وشي؟
زمون خبر شاین صاحب څوک اوري؟ مونږ خو خبره د آئین کوو چې د کمې کیسې دي، د ټول دلته د آئین سرغړونې دي چې د کمې دي. څه کس ودی ساده به په څلورویشت ساعتو کې عدالت ته پیش کړی، دلته پنځه پنځه کاله خلک ورک سي. اوس د څومه ورځ ده چې په واڼه کې دلته ګډ بندیز لګېدلی دی؟ آیا دا په کوم قانون باندې دی هلته چې ته خلک ایسار کړي دي په کورونو کې بلاسټ وشه هغې نه پس؟ داسې که په شمالي وزیرستان کې که په د نورو علاقو کې، نو او هغې ته که مونږ په اسمبلی کې خبره کوم په اسمبلی کې هم په بدقسمتي سره داسې خلک راوستل شوي دي چې هغه د خپلې نوکارۍ بچ کولو دپاره هیڅ داسې خبره نه اوري، نه عمل پرې کوي چې هغه د ولس په ګټه باندې دي. یا نه عدالتونه هم دې ځای ته رارسېدلي دي چې اوس علي وزیر د کراچۍ په جیل کې پروت دی، اني پښتین د برنو په جیل کې پروت دی، اویس عبدال د چمن په جیل کې، او دا زموږ ملګری دی مساخل هلته پروت دی که نه؟ نو دا په دې خبرو باندې چې مونږ صرف او صرف د آئین خبره کړې چې د اوس برګډیر صاحب ویل ډېر په چې دا د ایجنټان دي، د بل چا مونږ د پاکستان د آئین د عملي کولو خبره کړې
ډېره مننه کوم وزیر صاحب، تاسو مونږ ډېر وخت راکړه او مونږ هم ایجوکیټ کړو په دغه موضوعاتو باندې، تاسو ډېره ډېره مننه.
ډېره مننه د تاسو د تا د ټول ټیم او د ټول اوریدونکو چې مونږ واورېدلو،
ډېره خوشاله. ډېره مننه جی. مونږ د واڼه وزیرستان خبره کوله، واڼه وزیرستان کې سره روان دي دفعه 144 یو سل سلور سلویښتو ته وایي چې د هغې د لاندې مرکزي بازار چې د واڼه دغه بند دی. اسرار الله مومن دغلته د خلکو سره خبرې کړې دي، مونږ لا راپور راکړي.
په سویلی وزیرستان واڼه بای پاس سیمه کښې په 14 فبروري په پوځي لاریبنې د بمی 14 وروسته مقامي انتظامیه نن په 16 فبروري په واڼه مرکزي بازار کښې 244 دفع نافذ کړی دو او بازور یې د لټون عملیات د پوره بند کړی دی. د واڼه اوسېدونکی انور خپلواک په بازور کښې د ګرز بندیز لګولو نه پس د خلکو مشکلات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ واڼه سیمې غړی مولانا زینت الله ویایي چې پوځي سرتیریو بنې د بمی برید ورسته دوی په ډزونو د واڼه سیمې سره تعلق لارنکی یو بې طرفه د ګاډي ډرایور وژلی دی.
د دوه ورځې وړاندې په واڼه کښې یوه دمکه وشوله، د مکې نه وروسته پوځیانو ډزې وکړې. په هغه ټاکنو کښې زموږ یو شهري د ګناه جلال الدین هم شهید شولو، بازار یې بند کړلو، د لکو کروڑو کاروبار خلکو ته دا زیان ورسول، دا د آئین خلاف ورزی ده. حالانکه دلته په کار دا وه چې دلته دهشتګردو مراکز بند شوي وای، نه زموږ د عوامو کاروبار، بل د دهشتګردو خلاف کاروایی نه کېږي، بلکې زموږ عام عوام باندې فایرینګ کېږي، ټاکونه کېږي. په هغه کې زموږ جلال الدین هم شهید کړلو. پښتون ژغورنه غورځنګ دغه تېرې د واڼه وکې او د رزین مزاحمت نه د خلاف به مزاحمت هم کوي.
مشال ریډیو چې د واڼه مرکزي بازار بند کولو فیصله او د بامی 14 ورسته د پوځي سرتیریو په ډزونو د واڼه مقامي اوسېدونکو د وژلو په حوالې سره د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې، د هغوی ځواب په دا رنګ و.
بازار خو اوس ایسی سیټ لیټر کړی دی، په بازار کې 144 ولګېد، دلته اپریشن پلین دی، بازار خو بند دی. او باقي تاسو چې کوم کس وینو زه لږ معلومات کوم، د دغو له مخته ویلي نه دي څوک لګېدلی دی، زه معلومات کوم. بیا تاسو کسان شهیدان شوي دا خو هم له پاکستان دي دام چې بچي دي کنه په دې لپاره وخري بازار یا د باندې دي اگر خو کم څه هغه معلوم خلک نه خو یوم نشته دلته کې زادات خلک شته چې تولیدکار دي چې اوس موږ پنځوس دي ګناره وي چې موږ ګناګار به کړولي دا د باندې ني دي چې کنه کړه دا که ګناګار دي دا چې اوس نیول او پتر تکل شروع شي انفارمیشن کلکټ کو دا غي نه بعد ان شاء الله دا پته لګي چې ټیم او دا واجب لګي گزاره کوي کوم کسان شي ځان چې دا هم له پاکستان دي دام چې بچي دي کنه
په بل لوري 13 ورځ مجدیګار مال دې خیبر پښتونخوا ټانک شارک شه دې پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړیو او دې سویلی وزیرستان رازین سیمه او سیدونکو پر رازین سیمه کې په مقامي خلکو باندې دې پاکستانی پوج تشدد کاولو او سلورو ورځې راسه ګرځبندیز لگاولو په خلاف احتجاجي مظاهره کړی دو په دا احتجاج کې شامل دې رازین سیمه مشر شیرپاو پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پوج دې سلورو ورځې راسه لگاولای ګرځبندیز ختم کړای دی او نیولې شوی مقامی خلک یې خوشی کړی دي
جاتانو نے احتجاج هو دغه بارے سے دی اوس ماسی چتر مشرون دی او نوزوانون دی دا غو نوستي انداز پورا میش دا فوجون ته حاصل کی سول حکومت هر کیچ حکیم دا حالات ویل کړ دا کیم شي دا خو غونډه دنیا ته پاتا ته نشتا دو دیتا دو چې طریقې طالبان هاګر دی ده هاګر دی پداش دی میش پر به واسي دو نو طریقې طالبان باندې کاوشي نه دې باندې کاوشي دا نه میش دیتا دا اپیل کی چې کاشر دا حالات دا خلک پاول دی اعلان کوم زه راو بوسي پر ورینا خالتا دا غو نه خالتا چې غیر پټان پټي خان کراچي لاور اسلام آباد دې هیڅ پوری نه نشتا
اشتیاق مسعود جی منگلے راپور رکھو دا سیمینا امدہ سرا دا کرخ پگاڑ پر ون وق پائی ترسی ہر شرط چے خاد آباد او بریلی ہو سے
سمندر